آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زان از رانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږشنه رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو زموږ په خبرونه کې به واوري جمهور رئیس غنی وای په افغانستان کې یو کوچنی ډله په فساد کې ښکېله ده، خو نوم د 1.5 میلیون افغانانو پرې بد دی. او د پاکستان احتمالي صدر اعظم عمران خان د افغانستان په حق لباندې چې کمی سرګندونې کړې دي په هغې به عمل وکړی شي. په دې حق لباندې رپورټونه موږ تاسو ته د خبرونه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته اوروي.
او دا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته د تیر هفتې په پارلماني انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د هغه یو عیسوي راهب د خوشې کولو دپاره به چې په ترکیه کې پرې د ټروریزم الزامونه لګېدلي دي د واشنګټن غوښتنه ونه مني. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري شوی دی. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د یکشنبې په ورځ د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان ته ټلیفون وکړ او هغه ته د تیر هفتې په پارلماني انتخاباتو کې د بری له امله د مبارکۍ د ویلو نه علاوه افغانستان ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. د پاکستان مقاماتو ویلي دي چې ښاغلی عمران خان دغه بلنه منلې او ویلي دي چې د صدارت مقام ته د رسیدل نه وروسته به ډیر زر دغه سفر وکړي. عمران خان وعده کړې ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ به د اړیکو د ښه کولو لپاره هلې ځلې پیل کاندي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د هغه یو عیسوي راهب د خوشې کولو په باب به چې په ترکیې کې پرې د ټوریزم الزامونه لګېدلي دي د واشنګټن غوښتنه ونه مني. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ ویلي وو که چېرې دغه عیسوي راهب اندریو برنسن خوشي نه شي په ترکیه به بندیزونه ولګول شي. د ترکیه یو خبری یو دولتي خبری اژانس د ښاغلي اردوان له قوله ویلي دي موږ به یو قدم هم پشا نه شو که د بندیزونو سره هم مخامخ شو. هغوی باید دا خبره هېره نه کړي چې هغوی به یو ښه او اعتباري دوست ته لاسه ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان همدا اوس افریقایي ملکونو ته په سفر تللی دی. ترکیه په دې ټینګار کوي چې د ښاغلي برنسن نیول او محاکمه کول د محاکمې کار دی. د امریکا په دغه عیسوي راهب باندې په ترکیه کې د 2016 کال د کودتا په توطیه کې د لاس لرلو او هم پرې د کوردي افغانانو سره د ملاتړ الزامونه لګېدلي دي. په پاکستان کې د هغه ملک پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې زنداني دی د زړه د ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستري شوی. ښاغلی نواز شریف د اداري فساد د الزامونو له کبله په غیاب کې په 10 کاله قید محکوم شوی و. او کله چې د جولای د میاشتې په 14 نیټه د خپلې لور مریم سره د جولای د میاشتې په 15 د انتخاباتو نه 4 ورځې مخکې د لندن نه خپل وطن ته راستون شو نو په زندان کې اچول شوی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوروئ. د سپینې ماڼۍ اقتصادي مشاور لری کورلو وایي چې په امریکا کې په 13 میاشتو کې اقتصادي وده 4.1% وه او هغه به همداسې دوام پیدا کاندي. هغه وایي چې په ملک کې د تجارت دپاره د خلکو سرمایه ګذاري زیاته شوې او د هغې په وجه خلکو ته ډیر کارونه هم پیدا شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې د ټولو نه ښه خبره دا ده چې په تیر کوارټر کې د امریکا اقتصادي کسر 250 میلیارډ ډالر راکم شوی دی او هم په ملک کې افریقایي اصل امریکایانو هسپانویانو او ښځو ته ډیر کارونه پیدا شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون خبرداری ورکړی که چېرې کانګرس د مکسیکو او د امریکا په سرحد کې د دیوال د جوړولو د ساختماني کارونو د تکمیل لپاره بودیجه تخصیص نه کړي نو حکومت به وتړي. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې ډیموکراټان دې ته ضرورت لري چې د سرحد د امنیتي چارو او د دغه دیوال د جوړولو لپاره رای ورکړي. او هم د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د امریکا د مهاجرت په قانون کې تغییرات راولي. اسرائیل د احید تمیمی په نوم هغه ولس کلنه فلسطینی پیغله د زندان نه خوشی کړی ده چې تیر کال د دوو اسرائیلو عسکرو ته د سپیړو د ورکولو په جرم زندانی شوی و. هغه او د هغې مور دواړه چې د اتو میاشتو د قید سزا ورکړل شوی وه پرون خوشی شوي دي. فلسطینیان هغه د اسرائیل د اشغال په ضد خپله قهرمانه ګڼي او کله چې په لویدیځه غاړه کې کور ته راورسېده نو هلته ورته په سلګونو خلکو ډېر تود هرکلی ووایه. په داسې حال کې چې د جاپان پایتخت ټوکیو کې د 1499 هجري شمسي کال د اوړي د اولمپیک د لوبو دپاره تیاری روان دی، د پی خبري اژانس رپورټ ورکړی چې یو جاپاني شرکت د اسلامي هیواد د لوبغاړو د لمانځه په خاطر یو ګرځنده جومات جوړوي.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. ولسمشر غنی وایي په افغانستان کې یو کوچنی ډله په فساد کې ښکېل ده خو نوم د 1.5 میلیونو افغانانو پرې بد دی. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې په فساد کې یو کوچنی ډله ښکېل ده خو نوم یې د دغه هیواد د 1.5 میلیونو وګړو بد کړی دی.
یو محدود ډلې دپاره 1.5 میلیونه انسانو شهرت په ځمکه ده. 1.5 میلیونه افغانان فاسد دي یا یول اقلیت فاسد؟ تاسو قضاوت وکړئ. دا ملت عظیم ولسته، دا ملت فاسد نه ده، یو اقلیت د دې ملت فاسد ده. علمای کرام دې افغانستان فاسد نه دي، ځوانان دې افغانستان فاسد نه دي، میرمنې فاسد نه دي، مشران فاسد نه دي، یو ډله او اقلیت ده، دې اقلیت باید مخنیوی وشي.
جمهوریت محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د فساد پر ضد د منبر غږ تر عنوان لاندې د دینی عالمانو دوه ورځني کنفرانس وروستۍ غونډې ته په وینا کې په ټولنه کې د دینی عالمانو پر رول هم خبرې وکړې. ویل چې د منبر سره د همغږۍ پرته په افغانستان کې فساد له منځه نه شي تللی. جمهوریت غنی ویل چې هیڅ تلویزیون، هیڅ راډیو او هیڅ کتاب د منبر ځای نه شي نیوي. جمهوریت غنی په خپله وینا کې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله هم یاده کړه. ویل چې په اسلام کې پر غصب شوې ځمکه حتی چې لمونځ هم نه کېږي.
جنم که شپ سه علماء کرام په غصبی زبا باندې زمکه باندې مونږ روا ده. وخت ته عبادت روا نه ای په غصبی زمکه باندې داخل څنګه غصب کوي؟ غواړی چې نمونه درکم؟ له جماعت نه نمونه واخلی. په غصبی زمکه باندې مونږ روا نه ده. که مونږ روا نه ای نو نور معاملات څنګه روا دي؟
جمهوریت محمد اشرف غنی په افغانستان کې د فساد سره د روانې مبارزې څخه خوښي څرګنده کړه او د افغانستان لوی څارنوال او نورو عدلي او قضایي ادارو څخه د فساد پر وړاندې د پریکنده مبارزې له امله مننه وکړه.
وخت کې وزیر از مملکت محاکمه علني میشه.
کله چې دغه هیواد وزیر په علني ډول محاکمه کیږي، کله چې دغه هیواد د دریو ستورو لرونکي جنرال زندان ته ځي، کله چې هیڅوک ځان د قانون څخه پورته ونشي ګڼلی، هغه ورځ ما د خوښۍ ورځ ده او له تاسو څخه د فساد پر وړاندې د پریکنده مبارزې له امله مننه کوم.
جمهوریت غنی فساد، پتنی او پاجی ترمنځ اړیکو ته په اشاره ویل چې فساد په پتنه او پتنه په پاجی بدلیږي.
فساد راغی، فساد پسې فتنه راغله، فتنه پسې فاجعه راغله. او که فساد نه وای د جهاد لوی برکت به دا رقم ځای کې د فاجعه باندې بلدل کېد. حماسه و جهاد بعد له بد مرغه نه فاجعه اور پسې راغله، ولی زکات فکر نه وټولسه.
جمهوریت غنی ویل چې په افغانستان کې حکومت ولی د توري، ټوپک او ماشینداری په زور نه دراغلی، بلکې اساس عدالت دی. جمهوریت غنی ویل چې د افغانستان اسلامي دولت وظیفه عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې چې دا ادارې د قانون په اجرا او د عدالت په پلي کولو مکلفې دي او وظیفه لري چې قانون په هر وګړي او هر دولتي مقام باندې پلی کړي.
من ضمن رعایت استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی
ضد عدلی او قضایی ادارو خپلواکۍ ته په پاملرنې ټولو دولتي ارګانونو ته هدایت ورکوم چې د پریکړو، تصمیمونو او د دغو ادارو د اقداماتو څخه د عدالت د پلي کېدو او د قانون د اجرا څخه اطاعت او ملاتړ وکړي. د معنوي او سیاسي مشرانو څخه هم همدا غوښتنه لرم
و اجرای قانون، اطاعت و حمایت.
جمال غنی په خپل خبرو کې د حق العبد مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې هیڅوک حق العبد نشي بخله. د دغه دوه ورځنی کانفرنس بندوبست د افغانستان د لوی سمنوالۍ لخوا شوی و. دا کانفرنس د یو پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېد. په پریکړه لیک کې د افغانستان د عالي او قضایي ادارو څخه غوښتل شوي چې د فاسدو مامورینو او هغوی چې په فساد کې ښکیل دي د شرعي اصولو له مخې ورسره چلند وکړي. د دیني عالمانو په پریکړه لیک کې د افغان حکومت څخه د اخلاقي فساد سره د مبارزې غوښتنه هم شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د خوست مسولین وای د دې لپاره چې تداوی شوی متعهدین بیا نشو ته مخه نکړي د هغوی د کورنۍ سره هر میاش غونډي او مشورې ورته ورکوي. هم وکړي د ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
په دې ځای کې روغتي مسولین د ماتادو کسانو د کورنۍ لوغړو سره په دې غږیږي چې څنګه کولی شي تداوی شوي روغ دي کسان نشي توکو ته د بیرته لګرځېدو څخه منع او عادي ژوند پر مخ بوزي. د مسؤلینو په وینا دوی هره میاشت په منظمه توګه د روغ دو کسانو د کورنیو لغړو سره دا ډول غونډې نیسي. دوی وایي که دلته کیدونکې خبرې عملي شي له مخدره موادو نه د تداوی شویو معتدینو په ژغورلو کې ډېره مرسته کوي.
که چیرته کورنۍ دوی سره همکاري وکړي، دوی سره خواخوږي وکړي، دوی ته کار پیدا کړي، دوی ته په احترام کېل شي، مطلب دوی په سپکو نمونه یاد نه کړي او په ځمن کې هغه څه که دوی رواني مشکل لرل، رواني ډاکټر سره دوامدار پاتې شي، دغه ټول هغه څه دي چې پر لفظ په مخنیوي کې عمده رول لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د تداوي شویو معتدینو له جملې څخه شاوخوا 80% هغوی بیرته د نشه یي توکو کارولو ته مخه کړې. دلته د روغدو کسانو خپلوان په دې نظر دي چې کله احتیاط څخه د مخنیوي او د نشه یي توکو د زیانونو په اړه خلکو ته پراخ عامه پوهاوی وشي، دا د معتدینو د شمیر په کمېدو کې مهم رول لوبولی شي.
د کورنۍ څخه مې غوښتنه ده چې کله کوم روغ د نشه یي کسان د تداوی وروسته د هغوی سره باید ښه برخود وشي، ښه سلوک ورسره وشي او بیکاری مخه ونیسي، په یو څنڅه په کاروبار وګمري او څنڅه کاروبار ورته پیدا کی. فکر کوم دا برخود بل منځ ده.
د خلکو اندېښنه دا ده چې نه یوازې زیاتره تدوي شوی روغ د کسان بیا نشي ته مخه کوي، بلکې د روغ د کسان شمیر هم مخ پر ډېرې دودای. دا تدوي شوی معتاد وایي د نشي پرې خودو لپاره کلکه اراده ډېره مهمه ده.
په کلي کوم کې مې خلک په خاص سترګه کسي مخته په خاص سترګه حال کو نرته لیدل. اوس په خاص سترګه ته کسي چې څومره کلیول مې دي، څومره یور دوست مې دی، یا یې بس ډېر ښه کور دی وکړو چې نشي نه خلوش وي.
په خوست کې د روغدو کسانو د درملنې دوه او یا بستریز روغتونونه فعالیت لري. په دې دواړو روغتونونو کې تر اوسه شاوخوا 6000 کسان تداوي شوي، خو ګڼ شمېر هغوی بیا نشي ته مخه کړې.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په پاکستان کې د انتخاباتو وروسته احتمال دی چې نوی صدر اعظم به عمران خان وي. هغه د افغانستان په حق لباندې ډېرې مثبتې څرګندونې کړې دي، خو آیا هغه به وکړی شي چې د افغانستان سره چې څنګه هغه څرګندونې کړي اړیکې هماغه شانتي جوړې کړي؟ مونږه د سیاسي چارو کارپو ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې ده. دغه مرکه تاسو در اورو.
ګورو جو یو سیاسي کارکون په هیڅ یا لیکون په هیڅ زما نظر دغه وی چې پدې یو کې چې د پاکستان نوې صدر اعظم چې د پارلمان سربرام وي، دغه او د افغانستان اړیکی خوي، افغانستان ته دزی راځي، داسې د افغانستان مشران د پاکستان ته دزی راځي، خو بنیادی مسلې ککړ کې چن وی او غي باندې دغه کنټرول نه وي، نو دا خو دا سرمونیل یا علامتي کیسې شي او دنه زیات سره جوړیږي. ډاکټر صاحب غنی خو ډیر کوشش کوي، هغه خو راحیل شریف د وخت نواله تر اوسه پورې هغه خو پاکستان هر یو چارواکي سره ملاو شوی دی، مشرانو د فوجي مشران وي که سیویلین مشران وي. د افغانستان مثال خو یو مریض غونته کې دی کنه چې خپل مرض لپاره هر یو ډاکټر ته ځي، هغه خو خپل پوره کوشش به کوي، ولې به نه کوي؟ د افغانانو سفیر ډاکټر صاحب عمر زخیلوال تللی دی، عمران خان سره ملاقات هم کړی دی. عمران خان بزی افغانستان ته ډیره خبره ده بالکل، او داسې صورتحال را پیدا شي چې چرته د عمران خان او د فوج یو بل مخامخ شي د افغانستان د امن د مسلې لپاره مونږ به خامخا عمران خان سره ودرې په دغه مسلې کې کغه افغانستان کې د امن لار هوارول غواړي. خو بنیادی خبره دا ده چې هغه ایرټنس په خپل ځی باندې وي او د علامتي خبرو نسنه جوړي.
داسې څه امکانات ویني چې فوج او عمران د افغانستان په معاملو باندې مخالفه نظر ولري؟
ورېږي داسې کېږي چې دا د سویلین او د فوج اړیکې ډېر پیچیده اړیکې دي. او چونکې پاکستان کې د فوج داسې یو لوی کردار پاتې شوی دی، نیم تاریخ کې فوج براه راست حکومت کړی دی او په بل نیمه کې هغوی په پټه یا په پرده حکومت کړی دی، نو هغوی کافي اختیار او قدرت لري د پاکستان په نظام کې. خو هغوی ته دا معلوم وي چې د هغوی د حقي حاکمیت لجیټیمیسي نه وي، ځکه هغوی ته داسې سویلین کولابوریټرز په کار وي. خو بالعموم چې سویلین خپل طاقت را پیدا کړي، هغوی چې لږ زورور شي او لږ کمفرټیبل شي په خپل دفتر کې په خپل آفس کې، هغوی بیا فوج سره په داسې خبرو باندې اختلاف کوي. مثال به درته د جونیجو صاحب خدای پخ دې د هغوی مثال به درکم چې هغه 1985 اسمبلی خو غیر سیاسي اسمبلی وه، خو غیر پارټي بنیادونو باندې ټاکنه شوې وه هغه ټایم کې، او د ضیاءالحق هینډ پیکډ وزیر اعظم جونیجو صاحب، او ډېر مایلډ کس و هغه طبیعت په لحاظ. خو چې کوم وخت جنیوا اکارډ خبره شوه د افغانستان سره د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت او د جنیجو صاحب دغه انډیا و چې هغه جنیوا اکارډ د ساين شي، بیا یو بل مسله د فراغ د اوجری کیمپ انویسټیګیشن او هغه باندې هغه خپل ځان زړه کونو، بالکل فورا ضیاءالحق سره تعلقات خراب شو، تر دې حد خراب شو چې ضیاءالحق هغه خپل جوړ کړی اسمبلی برخاست کړ. نو دا د میا صاحب نواز شریف مثال دی، هغه دغه 1985 اسمبلی پیداوار دی،
خو که تاسو پخوانی دغه دریسته وګورئ نو هغه د افغانستان په مسله هم، په هند په مسله باندې هم، د بلوچستان په مسله باندې هم هغه خپل یو دریز لرلو. بهرحال نو کېدای شي چې د تیرو دوو کلونو نه چې د دا کم بدل دریز وي، دغه انتخاباتو د ګټلو د پاره وي، او دی بیا خپل هم هغه دریز چې کمی پخوانی و هغه ته بیرته لاړ شي.
ټیکټیکلی د څه دی چې هغه پوزیشن کمزور دی د فوج په مقابله کې. خو موجوده وخت کې موږ دا وایو چې عمران خان باندې خو بالکل یو الزام اثر هم نه کوي. خو خبره دا ده چې فوج ورته دا میډیا دومره مینج کړه چې داسې تورونه چې کم عمران خان باندې لګېدي دا که په بل چا باندې لګېدو هغه سیاسی کریئر به ختم ہو. خو عمران بچو ہے او سبا لگا دا فوج سره داسې حالات پیدا شي چې عمران او فوج ڈس ایگری کی پیو مسئلہ باندې همدغه میډیا بتا سو وی نه هغه به عمران خان باندې په داسې تورونو به لګی او داسې او چار شیټ به ور باندې جاری کی چې عالمان او الحفیظ
مننه اته کی سر ستاسو
ضرور.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې د فعالیت او د دغه ډلې له لوري د خلکو په منځ کې د رامنځته شوي وحشت په اړه اندېښنه لري. په موکړې د ازادۍ راډیو د خبریال دی رپورټ ده.
وروسته له هغې چې د زابل د ولایتي شورا رئیس په دې ولایت کې د داعش جنګیالیو د پراخو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، اوس د ننګرهار د ولایتي شورا غړي وایي چې د دې ولایت خلک د داعش تر سختو فشارونو لاندې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محصلین په انتونونو ته لورتګه پاتې دي او د داعش یا اسلامي دولت د جنګیالیو له ویرې د دې ولایت د چارواکو کورونه په دولتي ادارو بدل شوي او پکې رسمي کارونه کیږي.
داعش چې هر څه وغواړي چې هر څه ووایي هغه عملي کولی شي، هغه قوت لري، هغه طاقت لري. دلته کسابخانه جوړه ده، هر ورځ انفجار، هر ورځ بمبل بلاسي بمونه، هر ورځ صرافان تختول کیږي. خصوصي پانتونو رخصت دي، څوک مکتب ته نشي تلی، څوک ماسل مکور نه نشي وتلی. د هغه کارمندان چې په دولت کې کار دي په ډاډه زړه خپل وظیفې ته نشي تلی. ځینې رئیسان شته چې
خبره په جلال آباد ښار کې داعش ډله د خپل ځان په ګټه تبلیغات کوي او د هسکې مینې او اچین ولسوالۍ په بشپړ ډول د دې ډلې په واک کې دي. د ننګرهار والی حیات الله حیات که څه هم په دې ولایت کې د داعش ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ ګڼي، خو وایي چې دولتي مامورین په عادي شکل خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د ده په خبره په هسکمین او نازیانو ولسوالیو کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي او په تېره یوه اونۍ کې د دې ډلې 211 تنه وژل شوي او 111 نورې ژوندي نیول شوي دي.
د دې شک نه چې فعالیت های داعش نسبت به سایر ولایت در ننګرهار زیاده.
دی وی په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار کې د داعش فعالیتونه زیات دي او تر یوې اندازې د اندېښنې وړ دي. خو ښوونځي اوس مهال د وړي رخصتي کوي او د امنیتي مشکلاتو له امله نه دي تړلي او دولتي مامورین په عادي ډول خپلو دندو ته ځي. د داعش د فعالیتونو په اړه په ننګرهار کې د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د زابل د ولایتي شورا رئیس اتحجان حق بیان ویلی چې په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونه روان دي او حکومت یې د لمنځوړلو لپاره پام نه کوي. د نوموړي په وینا تازه داعش ډلې په پاکستان کې کسان تنظیم کړي او نورو ولایتونو ته حملېږي او له دې سره په خوا کې د جلب و جذب بهیر هم چټک او تیز کړی. حق بیان ویلي داعش ډلې په دغه ولایت کې پوځي مرکزونه جوړ کړي او په دې اړه تصویرونه هم ورسره موجود دي. اتحجان حق بیان ویلي د زابل په درې ولسوالیو کې د داعش شاوخوا 300 کورنۍ ځای پر ځای شوي او له همدې ځای د افغانستان شمال ته جنګیالي لیږي. د ښاغلي حق بیان په خبره داعش جنګیالي په روسي، عربي او ځینو نورو ژبو باندې خبرې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش وایي چې په ننګرهار او زابل کې به داعشیانو ته اجازه ورنکړي چې خلک له ستونزو سره مخ کړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان او له هغې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د داعشیانو پر وړاندې د هوایي او ځمکني عملیات دوه برابره شي او همداشان د دغې ډلې پر وړاندې په جنګي کړنلارو د حمله سره غور وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان ته د پاکستان په انتخاباتو کې د بری مبارکي ورکړي. زیبا خادم د افغانستان د ولسی جرګې د پخوانی غړي او قانون پوه کبیر رنجبر سره مرکه کړي.
محترم کبیر رنجبر صاحب، تاسو ته معلومه ده عمران خان چې اوس په پاکستان کې انتخابات ګټلې دي، د مخکې دا خبره کړې ده، ویلې دي چې زه د افغانستان سره مینه لرم او تاسو ته به په یاد وي دا خبره هم کړې ده چې طالبان د آزادې مجاهدین بللې دي. اوس چې د ډېری رای ګټلې دي، جمهور رئیس اشرف غنی ورته مبارکی ورکړی او بلنه ورکړی د چې کابل ته ورشي او هغه ویلي دي چې به کابل ته ورشم. نو زما سوال ده چې دغه طالبان چې د مجاهدین وبلل، اوس کدی خپل حکومت جوړ کی او دغه به پالیسی امغه سي ویل کچ د خبري کړی دي د طالبانو سره د سولې پر وسو کې به همکاري وکړي د جړل حکومت، مثلا د اغه کسانو یا اغه ډلو په نیولو کې او زبلو کې به همکاري وکړي لکه څنګه چې امریکا غوړي د افغانستان حکومت غوړي چې دوی په افغانستان کې عملی کوي.
نو د عمران خان تاکلو دي پاکستان د ولس له خوا کبن یو تغییر راغی، دا چې وړاندې د انتخاباتو نه وړاندې د دې چې دا لوی درون بار د په اوږو راشي، د یو معینه موضوعګري درلودله د افغانستان په هکله او د طالبانو په هکله، هغه د دغه موقف نه وړاندې خبرې دي، د انتخاباتو نه وړاندې خبرې دي.
بله،
اوس د احساس د مسؤلیت کوي او دا هم هغه ټول جوانب دي د دغه پاکستان د اوضاع او احوالو په نظر کې نیسي، د څه کومه چې حتما باید یو تغییر راشي د پاکستان په سیاست کې. او دا یو پوه سړی دی که دی متوجه شي په ټول سیمه چې پاکستان کې اوس موجودې دي، انتحاري حملات دي، هلته خورا وینه تویږي، په همدې انتخاباتو په لړۍ کې خورا ډېر وینه تویه شوه. نو دی دې ته باید متوجه شوي چې افراطیت او دغه تروریزم دا یو مشترک غم او مشترک ستونزه د دواړو خلکو دواړو ملکونو. کدی د پاکستان په سیاست کې تغییر راوړي، دا خو د پاکستان په ګټه هم ده او د افغانستان په هکله، او زه دې ته هیله لرم چې حتما باید یو تغییر راشي.
بل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
یو ځل بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون حکومت او د سیاسي ګوندونو د استازو ترمنځ د روانو پارلماني ټاکنو په تړاو بحث کیږي. پام وکړئ، د رحیم ګل سرمن رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو ترسره کېدو ته څه کم درې میاشتې پاتې دي، خو لا هم د سیاسي ګوندونو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او حکومت ترمنځ د دې ټاکنو په تړاو اختلافات نه دي اور شوي. د سیاسي ګوندونو، حکومت او د ټاکنو د کمیسیون ترمنځ د خبرو د تیرې ورځې ناسته چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په مشرۍ ترسره شوه، بې پایلې پای ته رسیدلې. دا درې وړه اړخونه په سبا هم سره جرګه شي. سیاسي ګوندونه درې مشخصې غوښتنې لري. په ټاکنو د ګوندونو څارنه، د ټاکنو په ورځ د رای ورکولو سیستم د بایومیټریک شي او انتخاباتي نظام د بدل کړای شي.
ولی حکومت نه مني دا شکونه زیاتوي. آیا ځنې غواړي چې د درغلیو له لوري په پارلمان کې زیات نفوذ ولري؟
در صورتی
که حکومت او کمیسیون د تغییر اراده ولري هو کولای شو موږ ورته عملی میکانیزمونه وړاندې کړی دي.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د سیاسي ګوندونو هغه غوښتنې چې د قانون په اساس وي ورته د منلو دي، خو نورې غوښتنې د وخت د کمی او له قانون سره د مخالفت له امله نشي په ځای کولای. د ټاکنو د کمیسیون په وینا څارنه د ګوندونو حق ده. د رای ورکولو سیستم بایومیټریک کول له تخنیکي لحاظه د منلو نه ده او د انتخاباتي نظام بدلون د ټاکنو د قانون په خلاف ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات وایي کمیسیون په درې غوښتنو کې دوه نشي ترسره کولی او یوې ته تیار دي چې عملي کړي.
وختنه چې هغه فراقانونی اوسیږي د هغې پاړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم څه نشي کولی او همدا ډول دوی هم باید په دې باندې پوه شي چې په دومره کمه موده کې څه ډول ممکنه ده چې ټاکنې نظام کې د تغییرات راشي او همدا ډول د بایومیټریک سیستم څخه د استفاده وشي او هغه مصارف چې په دې برخه کې ترسره کیږي هغه مصارف په څوک ورکوي.
په ټاکنو څارونکو بنسټونه بیا وایي چې دا هڅې په دې مرحله کې د ټاکنو په وخت ترسره کېدو اغېزې لري. د فیفا اجرایي مشر وایي د ګوندونو ځینې غوښتنې د اوږدې مودې حل لپاره ښې دي خو وخت یې اوس نه دی.
ګوندونو دغه حالتونه چې دوی اوس غوره کړې ده په ټولو معنا کله ارقام تر پوښتنې لاندې راولي، وایي چې 5 میلیونه رقم خیالي ده. له بلې خوا دوی د بایومیټریک سیستم د کارونې غوښتنه کوي او له درې موضوع نه دوی د سیاسي ګوندونو لپاره، یعنې په ټولو کې دوی هم غواړي دغه ټاکنې وځنډول شي، که څه هم په ظاهر کې وایي چې ټاکنې په وخت سره شي.
د ولسي جرګې ټاکنې د میزان په 23مه ترسره کیږي. د کاندیدانو نوم لیکنه شوې او لومړی لیست خپور شوی دی. په نږدې ورځو کې به د کاندیدانو وروستی لیست خپور شي. ځینې څارونکي وایي دوی په دې باورې دي که ګوندونه دا ډول پروسه له اوله سره نه وای منلې نو غوښتنې به یې په ځای وي. دوی د ګوندونو لپاره وخت ناوخته ګڼي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15. په پاکستان کې د جولای 15مې د ټاکنې نتیجې ښایي چې تحریک انصاف به په مرکز کې حکومت جوړ کړي. بلې خوا د ملک مهمو سیاسي ګوندونو انتخابي نتیجې رد کړي دي. خلیل خان د محسن داوړ سره چې په دغه انتخاباتو کې د وزیرستان کامیاب شوی دی د هغه نه دا پوښتي چې کومو سیاسي ګوندونو ورسره رابطه کړې ده. پاموکړې د هغه سره د مرکې ته
بالکل رابطه شوې دي د مختلفو ګوندونو طرف نه، نورم مختلف ګوندونو طرف نه شوې دي رابطه. او بهرحال موږ خپله سلا مشوره کوو مشغول فیصله وکړه هغه مطابق به بیا هغه باندې موږ عمل کوو.
پر رابطو کې تاسو سره څه غوښتنې سوي دي چې تاسو حمایت په کوم شرایطو زموږ وکړي؟ په دې کې کوم ګوندونه کې تاسو نوم واخلئ چې تاسو سره رابطه کړي؟
تیرې کې ځاف موږ سره رابطه کړې و او شرایط به خیر به موږ وکړو. مطلب موږ چې کوم غوښتنې دي زموږ غوښتنې چې څوک سپورت کوي نو دا ری چې څوک حمایت کوي یا موږ څوک دا
نو پدغه انتخابات خو تاسو هم ولاړ وست، تاسو داسې نښې نشانې ولیدل چې تاسو کوم وخت انتخاباتي کمپاین کوو یا می په د ټاکنو ورځ کې تاسو څه ولیدل چې تاسو په انتخاباتو کې څوک مداخلت کوي؟
جی بالکل، مداخلت خو مسلسل شوه زموږ په اداره کې او تر الیکشن ورته پورې کېدو. مطلب زموږ ملګري چې کوم وخت د کمپاین له لارې لري بیا راول لري په دغه کې ورته ولا غوښنه مې راځي کوم مثال زموږ په څو په کوم غاړي باندې وایي دا وزارت څنګه ول نو دا ټول هر دې هیڅ مل کړی دي او هر کله هغه باندې استعمال کوم. دا هغه موضوع دی چې تاسو په دې ځای کې تاسو غواړئ هر کله مخ هرونه چې په لار کې وکړي وو دا ټول دا ویته وړه دي او موږ زور چې په موږ دی راځي په هغه پرې نه کو او به الله موږ زور دې ټول زیات شي هغه ته نو چې په لکه موږ کوم دې تاسو ټول کوم کوم دې کوم دې راشه دا مرګته چې کوم وایي دا کوم دې کوم په دې کې یو تم دا وټر نو دې ته چې موږ په خپل لار طرف روان زمون
ډیر زیاته مننه محسن داور صاحب چې موږ سره خبرې وکړې.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شو رادیو زموږ خبرونه واوریده موږ تاسو ته د دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدئ.